د ازادۍ رادیو مازدیګرنې خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې ولسمشر اشرف غنی د دفاعي او امنیتي سکتور لپاره نوي چارواکي معرفي کړل.
مرکزی حکومت په خپل نظامی ګمارونه کې بتفاوتي کوي، به مسلک کسان استي.
د روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې د کورونا وایروس په قربانیانو کې واکسین شوي کسان نشته.
داسې ارقام نصب شوي نه دي چې په دغو کسانو کې چې خپل ژوند لاس ورکړی د دوی واکسین تطبیق کړی وي.
نن په جګړو کې د جنسي تیری د مخنیوي نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې هم د دې ډول تیریو قربانیان لږ نه دي. د ایران په انتخاباتو کې د توندلاري سیاستوال ابراهیم رئیسی د بریا احتمال په یو مرکه کې څیړو.
استبدادي رژیمو کې په جمله کې ایران هم راځي، دموکراتیک او آزاد انتخابات نه دایري.
نور مطالب هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې سالم محمد صالح چمتو کړی.
حکومت د دریو وزارتونو لپاره تازه سرپرستان وګمارل. په تیرو دریو میاشتو کې تر یو لکو 28,000 ډیر کسان د جګړو له کبله بې ځایه شوي. د ایران رهبر په دغه هیواد کې د ولسمشري پرونی ټاکنې یوه بریا وبلله. د افغانستان د چارو اداره وایي ستر جنرال بسم الله محمدی د اسدالله خالد پر ځای د افغانستان د دفاع وزارت د سرپرست په توګه ګمارل شوی دی. د چارو ادارې په یو اعلامیه کې ویلي د کندوز والی عبدالستار میرزا کول د حیات الله حیات پر ځای د کورنیو چارو د سرپرست او شغلی حیات د کلیو پراختیا وزارت د سرپرست په توګه ګمارل شوی دی. د لا څرګنده نه ده چې دغه سرپرست وزیران به د باور رایې اخیستو لپاره کله ولسي جرګې ته معرفي کیږي. بلخوا ملي راډیو تلویزیون راپور ورکړی چې ډګر جنرال ولی محمد احمد زید محمد یاسین ضیا پر ځای د لوی درستیز په توګه ټاکل شوی دی. دا تازه ګمارنې داسې وخت کېږي چې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د جګړو شدت زیات شوی دی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان مریض کال په لومړیو دریو میاشتو کې 3,400 کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه سوي دي. د دغه وزارت یو ویان عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل دغه شمیر کورنۍ شاوخوا 1,28,800 کسان کېږي.
په سږ کال کې 3,400 کورنۍ بې ځایه سوي دي چې کچېره مونږ په و باندې ضرب کو 2,28,800 کسان کېږي چې د جګړې او ناملي لکبله په بیلابیل ولایتو کې لکه قندهار، هلمند، فراه، کندوز، لغمان، بغلان او ځین نور ولایتونو دوی بیځایه سوي دي.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د ډیرو کورونیو د بیځایه کېدو علت په افغانستان کې د ناامنیو زیاتېدل ګڼي. دغه وزارت وایي تیر مریض کال په افغانستان کې 2,000 کورونی د جګړو او نورو ستونزو لکبله بیځایه سببي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن وایي هیواد د افغانستان د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګ نه ګوري. د رویټرز خبري اژانس په وینا عبدالرحمن د جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل هدف دا دی چې د افغانستان حکومت او طالبان اوربند وکړي او د افغانستان د راتلونکي په اړه پر یوه اجماع سلاسي. سره له دې چې په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو شاوخوا 9 میاشتې تیریږي، خو پر اوربند تر اوسه موافقه نه ده سوې. د دواړو خواوو د تماس ډلو تیره سیشن به د راتلونکو غونډو د چمتووالي په اړه په دوحه کې سره وکتل. د ایران رهبر آیت الله علي خامنئي په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ پرونی ټاکنې د ده په اصطلاح د ایران د دښمنانو د تبلیغاتو لپاره یو شکست بللی دی. د ایران دولتي تلویزیون او سیالو کاندیدانو نن د ولسمشرۍ کاندید ابراهیم رئیسی ته د بریا مبارکي وویله. د ایران د ټاکنو دفتر مشر جمال عرف نن ماپښین ابتدایي نتیجه اعلان کړله.
خغلی سید ابراهیم رئیسی تر اوسه 3,000,000 پورې رای، خغلی محسن رضایی مرقایت تر 3,300,000 رایو، او خغلی عبدالناصر همتی تر 2,400,000 رایو پورې ګټلې دي.
په ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه کمه شول سوې ده. پرون د ټاکنو په ورځ هم اټکل دا و چې 60 کلن ملا او د قضایه قوې مشر ابراهیم رئیسی به د دغو ټاکنو ګټونکی اعلانیږي. د ولسمشرۍ کاندیدانو عبدالناصر همتی او محسن رضایی میرقاید هم ابراهیم رئیسی ته په ټاکونو کې د بریا مبارکي ورکړې ده. د سایبریا په کیمیرو په سیمه کې لږ تر لږه څلور کسان هغه وخت مړه شول چې د پراشوټ بازانو یو تفریحي الوتکه د تمرین پر مهال په یوه هوایي اډه کې نسکور شوه. په ایل څلور سوه ډوله الوتکه کې د موجودو کسانو د شمیر په اړه زده او نقیز راپورونه ورکول شوي وو. چارواکو وروسته وویل چې په پیښه کې لږ تر لږه څلور کسان مړه او پنځلس نورو ټپیان شوي دي. د تحقیقاتو د فدرال ادارې یوې محلي څانګې ویلي الوتکه هوایي اډې ته په ستنېدو وه چې یوه پیلوټ د ماشین د خرابۍ راپور ورکړ. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په ګینیا کې د ایبولا وایرس له کبله خپره شوې ناروغي ختمه شوې ده. په دغه هیواد کې دغه وژونکی وایرس چې په انسانانو کې د داخلي وینې بهېدو سبب کیږي په فبروري میاشت کې خپور شوی و چې لږ تر لږه شپاړس کسان ورباندې اخته شوي وو او له دې ډلې دولس کسان مړه شوي وو. د روغتیا نړیوال سازمان او د ګینیا روغتیایي چارواکو ویلي دوی د جنوبي افریقا په ساحه کې د دې وایرس د مخکینی خپراوي له کبله درس اخیستی و ځکه وتوانېدل چې په چټکۍ د دغه وایرس د بیا خپرېدو مخه ونیسي. له 2014 څخه تر 2016 میلادي کال پورې په دې وایرس یوولس زره کسان مړه شوي وو چې ډېری قربانیان په ګینیا، لابریا او سیرالیون کې وو. روسی چارواکو نن وویل چې دوی یو مشکوک کس د یوې امریکایي معاصلې د مړي تر پیدا کېدو وروسته ونیو. تر درې ورځني پلټنې وروسته د روسیې په ناژنی نوفګورود کې یو مړی وموندل شو چې ګمان کېږي د څلور دېرش کلنې کاترین سیرو به وي. چارواکو ویلي وو چې د جون له پنځلسمې د دې امریکایي ښځې تر له درکۍ وروسته د لټون په چارو بوخت دي. د سیرو مور چې د امریکا په میسیسیپی کې ده د امریکا ان پی آر ریډیو ته ویلي لور یې په یوه لیکلي پیغام کې ورته ویلي وو چې له یوه ناپیژندوی کس سره په موټر کې ده او هیله منه ده چې تښتول سوی به نه وي. پولیسو او تر سلو زیاتو رضاکارانو ویلي چې دوی د مسکو د ختیځ په څلور سوه کیلومترۍ کې له ښاره بهر ځنګلي ساحه پلټلې ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه یو دیرش ټیټه ترلاسه. هرات هم اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه څلور دیرش ټیټه شل. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه شپږ دیرش ټیټه یې څلرویشت. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه نهه دیرش ټیټه یې نهه ویشت. او جلال آباد اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه درې څلوېښت او ټیټه یې نهه ویشت.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست او همدارس په ګردیز، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. ورزو د راپورونو برخې ته د هیواد یو شمیر ولسوالیو له سقوط وروسته د افغانستان د دفاع وزیر، د کورنیو چارو وزارت سرپرست او د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز له خپلو دندو ګوښه شول. ولسمشر اشرف غنی نن په یو حکم کې د اسدالله خالد پر ځای بسم الله محمدی او د حیات الله حیات پر ځای عبدالستار میرزا کوال د دفاع او کورنیو چارو د سرپرست وزیرانو په توګه ګمارلی دي. همدارس ملي ټلویزیون راپور ورکړی چې ولی محمد احمد زای د محمد یاسین زیا پر ځای د لوی درستیز پر دنده ګمارل شوی دی. بلخو د هلمند یو شمیر استازي او د دې ولایت ځوانان خبرداري ورکوي چې د دې ولایت مرکز هم د سقوط له ګواښ سره مخامخ دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د څو لسوالیو پر لپسې سقوط جمهور رئیس دې ته اړ کړ چې د دفاع وزیر اسدالله خالد، د کورنۍ چارو سرپرست حیات الله حیات او لوی درسیز یاسین زیا له دندو ګوښه کړي. د محمد اشرف غنی د حکم له مخې بسم الله محمدی د دفاع وزارت او عبدالستار میرزا کوال د کورنۍ چارو وزارت سرپرستان ګمارل شوي دي. له دې سره ملي ټلویزیون خبر ورکړی چې ولی محمد احمد زید یاسین زیا پر ځای د لوی درسیز په توګه ګمارل شوی دی. دا بدلونونه داسې محل کې چې په دې وروسته دوی ونې کچول وسوالی پر لپسې ډول د طالبانو لاسته ورغلی او د افغان ځواکونو د تلفاتو ان له طالبانو سره د ځینو امنیتی ځواکونو د یو ځای کېدو راپورونه خبريږي. له دې سره په ملي شورا کې د هلمند ولایت ځینو استادو او دغه ولایت ځوانانو د شنبه پورز د هلمند وژغوري پونم ناسته کې وویل چې دغه ولایت د ګریش کول وسوالی سقوط دوی سخت اندېښمن کړی دي. د ولسی جرګې منشو د هلمند ولایت استاذ کریم اتلو ویل چې د پوځي تجهیزاتو د نه رسیدو غیر مسلکي ګمارونو له امله په هلمند او نورو ولایتونو کې د حالت رامنځته شوی دی.
مرکزی حکومت په خپلو نظامي ګمارونو کې بي تفاوتي کوي، بي تجربه او بي مسلک کسان استوي. د دې ترڅنګ پر وخت او زمان ورته مهمات او وسایل نه رسیږي. همدغه علت دی چې ولایتونه او په خاص ډول هلمند د سقوط سره مخامخ
په ورته وخت کې په هلمند کې سیاسي فعال میرزا محمد حق پرست وایي چې دا مهال د دغه ولایت مرکز لښکرګاه ښار له جدي ګواښ سره مخ دی او باید ډېر ځواکونه هلته واستول شي.
دوه ورځې مخکې یو مهمه او غټه ولسوالي د هلمند ولایت د نهر سراج په نامه سقوط شول. هلمند ولایت نه فعلاً د دولتي حاکمیت له اړخه څخه یوازې د لشکرګاه ښار په څو واټونو باندې محدود شوی. ژر تر ژره هلمند ته توجه وکړي او ځواکونه واستوي.
تازه داسې راپورونه خپره شوي چې د جوزجان ولایت مردیان ولسوالۍ، د فاریاب ولایت خواجه سبزپوش او د سمنګان ولایت د دره یوسف پایان ولسوالۍ مرکزونه هم د طالبانو په لاس سقوط شوي دي. مخکې تر دې د زابل ولایت شینکۍ، د بغلان ولایت د هاني غوري، د فراه ولایت اناردرې او پشتیکو، د لغمان ولایت دولت شاه او یو شمېر نورو ولسوالۍ مرکزونه هم د طالبانو لاس ته ورغلي وو. خو د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان په هغه ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته استول شوی ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به ډېر ژر غسیمی ونیسی چې طالبانو خپلی کړی دی.
تاسفانه امروز ساعت خوشمه
له بده مرغه نن د نامنیو او تاوتری خوالی کچا پراخه شوی، خو وضعیت په دغه شان دوام ونه کړي. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه مشخص پروګرامونه لري، کوم ځایونه چې طالبانو نیولي او ترهګر فعالیتونه پکې ترسره کوي ځواکونه به یې بېرته ونیسي.
په ورته وخت کې طالبانو ادعا کړې چې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ځینو ولسوالۍ مرکزونه نیولي دي او یو شمېر امنیتي او دفاعي ځواکونه له وسلو مهمات سره له دوی سره یوځای شوي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې له یو شمېر ولسوالۍ او نظامي مرکزونو نه تکتیکي شاتګ کړی او ډېر ژر به دا سیمې بېرته ونیسي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په افغانستان کې د تروریزم ضد عملیاتو لپاره به امریکا ته د پاکستان په خاوره کې د پوځي اډو د جوړولو اجازه ورنکړي. له دې مخکې د امریکا دفاع وزیر او د ملي امنیت سلاکار ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته په سیمه کې د پاتې کېدو او د تروریستي ډلو د ځپلو په مقصد یې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترینګلی اړیکې لا هم پر ځای پاتې دي او د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ لفظي ناندرۍ لا هم شته. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې وړاندې کیږي.
پاکستان یو ځل بیا په خپل خاوره کې امریکایي عسکرو ته د پوځي اډو د ورکړې په اړه توند خبرګونه خود. لومړي وزیر عمران خان تازه لاکسیوز امریکایي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي افغانستان کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو لپاره به امریکا ته د پاکستان په خاوره کې د پوځي اډو د جوړېدو اجازه ورنه کړي.
هیڅ کله نه دا اجازه به ورنه کړو. په افغانستان کې د عملیاتو لپاره به هیڅ وخت پوځي اډه ورنه کړل شي او نه به هم په دې برخه کې د پاکستان خاوره وکارول شي.
خو د عمران خان له څرګندونو وړاندې د پینټاګان مشر جنرال لوید اسټین او د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان ویلي وو د دې لپاره چې په راتلونکي کې د ترهګرۍ ګواښ ته پام وشي په سیمه کې د پاتې کېدو په اړه له پاکستاني چارواکو سره د دوی په خاوره کې د پوځي اډو د لارلو پر موضوع خبرې کړي. په پاکستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د پوځي اډو د جوړېدو په اړه مخکې طالبانو هم خبرګون ښودلې او دای تاریخي تیروتنه بللې چې ناوړه او پارونکي پایلې به ولري. پاکستان داسې مهال د ترهګرۍ د ځپلو لپاره خپل خاوره کې د امریکا له پوځي اډو سره مخالفت ښکاره کوي چې افغانستان بیا وایي د ترهګرو مهم پټنځایونه خپل پاکستان کړي. افغان حکومت په ځانګړي ډول جمهور رئیس غنی، د هغه لومړي مرستیال او د ملي امنیت سلاکار په ځلونو ویلي پاکستان او طالبان د خپل منځي اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. د دې څرګندونو په دوام د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب یو ځل بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د وروستیو خبرو په اړه سخت خبرګون ښودلی. شاه محمود قریشي د تولو نیوز په نوم خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي ډېرېدل مبالغه بللې. هغه داعش او په افغانستان کې کشمیر کړي چې په خبرې جګړه کې ګټي دي د تاوتریخوالي د زیاتې دوه عاملان بللي. خو خاغلی محب دی خبرو ته په خبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، طالبانو ټول افغانستان کې د افغان ولس پر ضد د تاوتریخوالي عملیات پیل کړي. د ده په خبره دوی پوهیږي چې هغوی څنګه اول د دې کار وړتیا پیدا کوي. خاغلی محب زیاتوي قریشي یا خبر نه دی یا نه پوهیږي یا یې له هغوی یعنې طالبانو سره لاس یو کړی. د خاغلی محب په خبره خی قریشی دا هم رد کړي چې اسامه د پاکستان نظامی قمندانې سره نږدې ومندل شو. د حمدالله محب له ټویټ وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا غبرګون خود او دای بې بنسټه ادعا وبلله. پاکستان بیا ځلی حمدالله محب تورن کړ چې د افغانستان د سولې په خبرو کې په پرمختګونو سترګې پټوي، خو افغان حکومت سره لدی چې منی پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لري وای. د هیواد تر اوسه په دې برخه کې هیڅ ډول همکاري نه ده کړې او په دې تورنوي چې د طالبانو ملاتړ دی. امن پټنځایونه یې ورکړي او طالب مشران د پاکستان په پاسپورټونو تګ راتګ کوي، خو طالبان او پاکستان دواړه دا تورونه ردوي. خو د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول جمهور رئیس غنی په زغرد ویلي له پاکستان سره یې اړیکې دولت په دولت او د سولې پروسې په برخه کې د دې هیواد په عملی همکاریو پورې تړلې دي او باید له افغانستان سره د دوستۍ او دښمنۍ یو وټاکي.
له ازادي رادیو مازدیګرنۍ خبری مجله او قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې پر کورنیو مسایلو نور راپورونه لرو. خدای شه به ورزو د گاونډي ایران د انتخاباتو موضوع ته د راپورونه لمخې ابراهیم رئیسی د ایران په انتخاباتو کې اکثریت رای ترلاسه کړي او د بریا پر لور روان دی. په داسې حال کې چې د پرونیو انتخاباتو د رایو شمیرنه لا هم روانه ده، چارواکو ویلي چې رئیسی په څلو کې څه د پاسه دوه شپېته رایې ګټلي. رئیسی چې د ایران د قضایه قوې مشر پاتې شوی یو توندلاری سیاستوال بلل کیږي. سلطان محمد سرور د ایران د انتخاباتو په اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانگزی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې واک ته د رئیسی رسیدل به د کابل او تهران پر اړیکو څه اغیز وکړي.
گرچه د ایران د اسلامی جمهوریت بهرنی سیاست، استخباراتی سیاست او پوځي سیاست اصلا د حکومت نه بهر تعینیږي او هغه اکثرا د سپاه پاسدارانو او پر راس کې د مذهبي رهبر لخوا اداره کېږي. کوم ځانګړی او ستراتیژیک تغییر به احساس نه سي. اما له هغه ځایه چې ښاغلی رئیسی یو تندراو شیعه مذهبي رهبر دی، په یقیني ډول به د غرب سره په تصادم کې خپل سیاست مخته وړي او دغه جهت چې افغانستان بیا له ناټو او امریکې او اروپایي اتحادیې سره نږدې روابط لري ښایي په شکلي لحاظ څه تغییرات راسي. اما په ټوله کې د یو ډېر ځانګړي تغییر امید نشته.
استاد، دغه انتخابات څومره عادلانه او شفاف و؟ ډېر خلک په سلګونه کسان چې ځانونه کاندید کړي وو له لیست نه حذف شوي دي.
اصلا استبدادي رژیمو کې څرګندې جملې کې ایران هم پر د کراځي او دموکراتیک او آزاد انتخابات نه دایلي. دلایل دایلي چې اول دولتي مقامات خپل یا کسان چې پر رهبری یا ستراتیژیک رهبری په لاس کې لري او خپل په دموکراسي او انتخابات باور لري، د حکومت د مشروعیت لپاره وسیله ګڼي. دوم دلیل دا ده چې په ایران کې لکه چې ما مخکې عرض کړم مذهبي رهبر د عمل کوي. پلان د ایران انتخابات په څو دلایلو ډېر دموکراتیک نه وو. تکلو په تاسو باندې دلته چې ویل کیږي لمبښ نه ویل کیږي چې څوک باید ورن کوي ان پښبینه کې دلته چې رئیس باید ورن کوي چې درا بارې ما ته درلوده. دریم د ایران د رای ورکونکو حد اقل نیمایي کسانو رای نه دا ورکړي په ایران کې. برسره پر دې چې د کاندیدانو حقوق هم تر پښو لاندې شي بلان یو دموکراتیک او شفاف انتخابات نو.
وروستۍ پوښتنه استاد، اگر چې تاسو مخکې اشاره هم ورته وکړه د نوي جمهور رئیس واک ته رسیدل به د ابراهیم رئیسی د ایران په بهرنی سیاست کې څه بدلون راولي؟ دا اوسنی حکومت د روحانی په مشرۍ کوشش کاوه چې اتومي توافق امریکا او غرب سره بیرته راجوندای کی، څه تاثیر به ولري د ایران په خارجي سیاست کې او په دغو لانجو کې چې دوی غرب سره لري؟
زه فکر کوم چې د ایران په بهرنی سیاست کې به مشکلات ډېر شي. په دې معنی چې دنیا هم له دغه یو رهبر سره د کار کولو جوګه به نه وي، خصوصا غربي دنیا. اسرائیل به خپل فشار پر راوړي باید یو شیعه مذهبی مشر په عنوان خایل سعودی سره ډیر ښه مناسبات ونه لري، په ایران کې د مداخلې زیات ولیواله به وي، او دا باید به هیڅ چې د ایران بهرنی سیاست لپاره څه کوي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزای و چې د ایران د انتخاباتو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې. ابراهیم رئیسی چې د ایران د قضایه قوې مشر پاتې شوی او یو توندلارې سیاستوال بلل کیږي، د راپورونو له مخې د ایران په انتخاباتو کې اکثریت رای ترلاسه کړي او د بریا پر لور روان دی. ورزو قدرمن اوریدونکو، نورو موضوعاتو ته. د جون 19 په جګړو کې د جنسي تاوتریخوالي د مخنیوي لنړیواله ورځ سره برابر ده. په افغانستان کې هم د جګړو پر مهال د جنسي تشدد پیښې او قربانیان کم نه دي. د چې اوس مهال د افغانستان په زیاتره سیمو کې جنگ جګړې روانې دي، دا وضعیت به پر افغانانو څه اغیز وکړي؟
ولایت او د کوم لسوالۍ نه چې زما غوړ لسوالۍ ډېر نه امن او لسوالۍ د جنگ د جلال د اولته
د امنیتی ګواښونو له امله نه غواړي خپل نوم واخلي. 21 کاله عمر لري. د غمیرمن وای چې په 14 کلنۍ کې ل خپل خوخي خلاف نامزاد شوم. ل نامزادی ل درې کاله نه وتیر سوي چې نامزادی په ایبي بمی چاودنه کې وژل سو. د پیخه د نوموړي د ستونزې پایلو ل هغه وروسته مجبور اوسو چې ل خوخي پرته ل بلچا سره ژوند وکړي، هغه ژوند چې نوموړي پرې راضی نه و.
قربانی شوی ما ور دې زجر په دې ځای کې لري دا غیر واجبنه ده. لاس زه هم کور می پری خدا اول چې خوشنط می ولید او تل ور کار خپل خسر په کور کې بغیر د دینه کوم نکاح او شی کوم بل څه کوم ماتي کول زمي مې خاوند دي تل ور کار ما خوشنط کې تیر کړو ته چې ډېر ول سړي نه نه راخذ ته دومره ارزښت نشته. البته
په ولسوالۍ کې د جګړو له امله یاد مېرمن ونه توانید چې د خپل ځان لپاره د عدالت غوښتنه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون وایي که څه هم دغه کمیسون تر اوسه په جګړو کې د جنسي ځورونې په اړه کار شمیره نه لري، خو ښځې او ماشومان د ټولنې تر ټولو زیانمن قشر دی. د دغه کمیسون ویان شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
جنسي زور او جنسي تیری په مسلحانه جنگونو کې یو لنړیوالو جرایم څخه ګڼل کیږي چې باید په جدیت سره ورته رسیدګي وشي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون همیشه او په تکراری ډول د جنگ پر خکیلو خوا وغکړی چې نه باید د جنگ پولیسو کې له ماشومانو استفاده وشي او نه باید ماشومان په مسلحانه جنگونو کې خکیل کړي شي.
په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د ځان او مال ساتونکي دي. د دغه وزارت وین رحول الله احمدی ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه ټول هغه قوانین او اسناد او نړیواله کچه معتبر نړیوال تړونونه چې باید په جګړه کې مراعات سي مراعات کړي دي.
موضوع نه سي پیدا کولای چې جریان د جنگ کې زموږ منصوبین مرتکب دي جرایم وسي یا داسې متهم شوي وسي. پس په دې اساس باندې د موږ ته او زموږ ټولو منصوبینو ته دا سرکر کده او د دې رعایت په موږ باندې حتمي او ضروري ده او په دې وخت کې موږ ډېر سرچتي.
په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستولي غږیز پیغام کې ویل دي چې دوی دې موضوع ته زیاته پاملرنه کوي، نه یوازې د جګړې پر مهال بلکې په عادي شرایطو کې هم هڅه کوي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې ښځې او ماشومان له جنسي پلوه څوک ونه ځوروي. له بل پلوه د رواني چارو کارپوهان په دې باور دي چې د جګړې له امله هغه زیانونه چې خلکو ته اوړي له دې سره په خوا کې که څوک له جنسي ځورونې سره مخ سي له رواني ستونزو سره مخ کیږي.
د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د کورونا د درېمې څپې په قربانیانو کې هغه کسان نشته چې د کورونا ضد واکسین یې کړی دی. د دې وزارت مرستیال ویان که څه هم دا نه ردوي چې واکسین شوي په کورونا وایرس اخته کیږي، خو وایي چې که دا کسان په دې وبا اخته هم شي ژوند به یې حتما له ګواښ سره مخامخ نه شي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي د کورونا درې میزپی چې کوم کسان وژلي واکسین شوی پکې نشته. د دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزه که څه هم دا نه ردوي چې ګوندی واکسین شوی په کورونا وایرس نه اخته کیږي، خو وایي چې دا شان کسان که په دغه وبا اخته هم شي ډیره ګواښونکي به ورته نه وي. ښاغلی علیزه خلک د واکسین کولو ته را بولي.
دی واکسینو تطبیق یو اهم او ضروری ګام دی، نو بنان دی واکسینو تطبیق سره من کولای شو چې د کورونا د ناروغي پیخې په ټولنه کې راښکته کو. نو بنان یوازنی خالر چې د کورونا ناروغي په مقابل کې معافیت اصلوي هغه دی واکسینو تطبیق ده. د کورونا په درېمه څپه کې کومه مړینه چې په روغتیایي مراکزو کې رامنځته شوې ده، یعنی د کورونا ناروغۍ له امله کومې وادولو چې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، تر اوسه پورې موږ سره داسې ارقام ثبت شوي نه دي چې په هغې کې په دغو کسانو کې چې خپل ژوند لاسه ورکړی دی دوی واکسین تطبیق کړی وي، د کورونا واکسین یې تطبیق کړی وي او د هغې څخه وروسته بیا هم دی په دغه ناروغۍ اخته شوي او خپل ژوند لاسه ورکړی وي. داسې تر اوسه پورې موږ سره کوم رسمي ارقام نشته په دغه برخه کې.
خاغلی علیزه دغه کسانو د اندېښنو په ځواب کې چې کورونا ضد هندي واکسین یو دوز کړي او بل په اخلاص شوي دی وایي دغه واکسین به هم ډیر ژر افغانستان ته راوړل شي. نوموړی وایي په دې کې د اندېښنې وړ خبره ځکه نشته چې له یو تر بل دوز لګولو پورې واټن له څلورو تر شپاړسو اونیو پورې دی او په دې موده کې د دوی په معافیت کې کومه ستونزه نه پیښیږي. د افغانستان د امریکا روغتیا وزارت د معلومات پر بنسټ په دغه هیواد کې کورونا ضد چینایي واکسین چې 200,000 دوز راوړل شوی د تطبیق چارې د جوزا میاشتې په 22مه نیټه پیل شوې دي. وزارت وایي په ټوله کې په افغانستان کې تر اوسه لشپږ لکه او 80,000 څخه زیاتو کسانو ته کورونا وایروس ضد واکسین شوی دی. په دغه هیواد کې د یادې اوبا د خپرېدو له پیله تر جمعې ورځې پورې د اخته شویو کسانو شمیر له 100,000 زیات او ترې د مړو شوي شمیر 4,500 ته ورسید.
قدرمنو اوریدونکو، ډاکټر محمد شریف سیلانیم سلام. د کورونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکي هرومرو په نظر کې ولري. کله چې تاسو بهر ته وځئ خامخا ماسک نه استفاده وکړئ، ماسک کاروئ، او کله چې له بهر نه بیرته راځئ نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پریمینځئ، او حتی امکان کوشش کوئ چې هغه ځایونو ته دلته ګڼه ګوڼه ډیره ده لاړ نه شئ.
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو د پای خبرې مجله چې مقیم نائب به پکې ستاسو کوربه وي وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې د دې خبرې مجلې وروستی راپور. ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې باید برما ته وسلې ونه لیږل شي. لسګونو هیوادونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې پرېکړه لیک ملاتړ کړی. ملګرو ملتونو په برما کې د یوې پراخې جګړې د رامنځته کېدو د احتمال خبرداری هم ورکړی. په دې اړه دا راپور واورئ.
ملګرو ملتونو په یو ډیر نادر اقدام کې د شنبې په ورځ یو پریکړه لیک صادر کړ. د برما وروستي پوځي کودتای وغندله او دغه هیواد د وسلو په لیک بندیز ولګاوه. د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو د آن سان سوچی او نورو سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه هم وکړه او وویل چې د بے حد زور کارولو او د مظاهره چانو خلاف زور زیاتی څخه باید لاس واخیستل شي. په داسې حال کې چې پریکړه لیک الزامي نه دی، خو د برما پوځیانو ته یو سیاسي پیغام رسوي. په ملګرو ملتونو کې د اروپایي اتحادیې سفیر اولف سکوګ وایي پریکړه لیک د برما د پوځي مشرانو واک مشروع نه ګڼي، د خپل ولس په وړاندې د دوی زور زیاتی غندي او څرګندوي چې دوی څومره د نړیوالو په سترګو کې منځوي شوي دي. یو سلو نولسو هیوادونو د پریکړه لیک ملاتړ وکړ، خو د چین او روسیې په شمول چې دواړه د وسلو لوی صادرونکي هیوادونه دي، شپږ دیرشو هیوادونو له رای ورکولو څخه ډډه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د برما سفیر کیاو مویتون چې د پوځیانو واک نه مني او اوس هم د پخوانی ملکی واکمنۍ استازیتوب کوي، هم د پریکړه لیک ملاتړ وکړ. هغه وویل چې دا مهمه ده چې هیڅ کوم هیواد باید د برما د پوځ ملاتړ ونه کړي. د پریکړه لیک له تصویب وروسته د برما لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي کریستین شرانر بورګنر عمومي اسامبلی ته په وینا کې په برما کې د وی پراخې کورنۍ جګړې د احتمال خبرداري ورکړ. د برما پوځ د 13 فبروري میاشتې د لومړۍ نیټې له کودتا وروسته د وسلوالو قومي ډلو په وړاندې نوي جنگ ته داخل شوی او د نسکور شوي ملکی حکومت پلویان تقریبا هر ورځ مظاهره کوي. مرمن سوچی چې اوس په کور کې نظربنده ساتل کیږي، په اداري فساد، د ارتباط د وسایلو غیر قانوني واردولو او د کووید 19 د وبا د مقرراتو په ماتولو تورنه شوې ده، خو پلویان یې دغه تورونه بې بنسټه ګڼي او وایي چې د دې لپاره لګول شوی چې مرمن سوچی د سیاست لړګره لري کړای شي. د برما اردو وایي ځکه کودتا وکړه چې د نومبر په انتخاباتو کې درغلي شوې دي. خنړیوال څارونکو وایي چې دغه انتخابات پرته له کوم لویو خلاف ورزیو تر سره شوی. د امنیت د شورا 1500 غړو هیوادونو چې 15 امریکا، فرانسا، برتانیا، روسیا او چین د ویټو حق لري، سره لدې چې د برما په حق له څو ځلې غونډې وکړې، حکومت الزامي پریکړه لیکې صادر نه کړ. دوی یوازې د اعلامیو په صادرولو هلته روان زور زیاتی وغند. د امریکا او اروپایي اتحادیې بندیزونو د برما پوځي مشران منځوي کړی دي. مېرمن سوچی مخکې لدی چې په 2010 کال کې خوشی شي د پوځیانو د پخوانی واک په دوران کې 15 کاله نظر بندوه.